روح تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو حکومت مانی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې لخپل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی. دا طالبانو د حکومت یو باوري سرچینې د نوم خود له پښتو نن د شنبې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چبخانی پر ضد له حکومت ورکړی و. د دفاع وزارت اړوندونه ځکه ترې اخیستل شوی. بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل فوج ډګور خان کې کور ورکړ شوی دی. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې نن د ځایي اوسېدونکو د طالبانو د سرتېرو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې درې ولسی کسان ټپیان شوي. د بالابلوک د ولسوالۍ مرستیال احمد خبیب رسنیو ته ویلي شخړه هغه مهال ونښته شوه. د ده د ادعا له مخې عامو خلکو په کنسک سیمه کې پر دولتي ځمکو نښتې کولې او طالبانو یې مخه نیوله. نوموړی زیاتوي چې د ځایي خلکو د مقامت له کبله د طالبانو ځواکونو پر خلکو ډزې کړي چې درې کسان ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي. خو ځایي اوسېدونکي بیا ویلي دي چې دوی د ځمکو اسناد له ځانه سره لري او په خبره یې د طالبانو د بالابلوک ولسوالۍ په ټوله کې د فراه والي له دوی سره ستونزه لري. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی له خپل افغان سیالانو سره د خبرو د سوداګرۍ اړیکو د سمون په هدف نن دوشنبه کابل ته رسیدلې. ایشو پریس خبري ایجنسی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت ته ویاند عبدالسلام جواد په حواله ویلي شو دغه سفر د سوداګرۍ د وزن رودین زی په بلنه شوی. تر اوسه په کابل کې د احتمالي بسونو په اړه باندې جزئیات نه دي خبره شوی. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په جګړه کې د سمدستي اوربند طرح تایید شو. د طرحې د کتم امریکا منتنی رای ورکړه. خو د امنیت شورا نور څوالسو غړو دا طرحه تایید کړه. په طرحه کې له حماس ډلې غوښتل شوی چې بې له قید او شرطه ټول برنده شوي کسان را خوشي کړي. امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ سازمان په توګه پیژني. دا طرحه له دې وړاندې څو ځلې د امریکا لخوا د منفي رای د کارولو له کبله رد شوې وه.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي. د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کړو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کړو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د خبرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریزو کمپاین او انتخابات را روان دي. له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېرو خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده. او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړي ده. په افغانستان کې پولې ډېرې آزادې دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو. له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنی یا د افغانستان سوا یو پدیده ده. افغانان په دې 15 کلو کې د توریزم ښکار شوی دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده. د سوریه په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري. د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي. ستونزې دي، یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګورې ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې همداسې په خپله په روسیا کې، په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستي ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي، او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چېرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپه شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغسې ډلو لکه داعش او همداسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپلې حملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وویل چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ؟ د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه. هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ. لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو ګرانه میلمانه ته اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړی. لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوقلادگی حالت لري. په دې حالت کې یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه. څه د دوی ریښې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکي مرستې وشي. او څه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه، لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي په هغه کې هم استعمالیږي. داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی وو تاسو دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی دا دغه چې شبکې محلي شبکې وو زپل شوی دا او گرفتار شوی دی پاتې شو هغه بهرنی کسان اجیران چې اجیر کیږي او کیدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې د استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامی هغوی منیپولیشن کوي هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي. بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي. خو د توریستي عملیات د دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب دغه سیالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې روسي حمله ممکن په هر ځای کې وشي له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پوښتنه دا ده همام صاحب چې د طالبان نو حکومت څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګی ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسي اصل په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي او اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې ده هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسیږي او د چا د کار د شوی او طریقه ده. دا خپل ثابتې چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپل عسکر د اوکراین جنگ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی اس ای سازمان چې دا د دې ارشیوې دا ده چې اکثر محلي مقامات د داسې استعمالي چې هغوی پکې پوه نه شي
هم هم سب طالبان څوک چې له دغو تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داعش وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي حداقل مخه ونیسي یا کچه را کم کړي
کچه خورا کم شوه ده. او پاتې شو دا شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانین یا وضع موجود یا ستاسو مات کړي وو دوی ته هر څوک معلومي. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسي سیګه پکار د چې مخنیوي ووشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ پکار د چې د شبکو باندې نفوذ شي ترڅو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره پکار د چې د دلتا په کار د چ امارات اسلامي خپل غونډیان سره ډیر علي کې او کومهنګي وکي او د ډیر لن مهاله مقاصد څخه دا وکي ځکه چې د تروریزم او بینظمي او بیسوباتي چې دا یو ساري شي ده
او ګډ مسولیت د پیواز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسې اندر صاحب د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریت ته په اشاره یا د مسکو بریت ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خودلې ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدا چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه سي یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینې مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا له خوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو وادونو اتباع دي د په افغانستان پورې اسان لري. په افغانستان کې کندهار کې همدا تروریستي عمل وسو د بیا وایم چې بینري پدیده ده د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بلې واچ هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګه ملګرتیا ولري. نو د دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبري وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتو کې زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب هم ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتی او پراتفی پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېده چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهه جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکه مې کې د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي. خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې د افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړجاړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافیې لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې
و اندر سبیا پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودیس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته ځي بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پوښتنه ده. باید هغه خلک ځواب کړي چې ډېر قوي استخبارات په لاس کې دي او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي او هماسه قوي سلایو ته په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهیږي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چشنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان د مظلوم خلکو او د خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي، او یوازینی لار اوس لپاره موږ همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي، او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همان صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی، او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو عرض وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دی دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یو وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مودي نه مخکې. دوی کوشش وکړ چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنۍ چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لک مخکې شوي و په جنگ کې. هغه اختلالي عملیات کیږي نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نومه و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي، او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي، او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل، او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 2 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، همداسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور د په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تاریخ په لاس کې ده، دوی دی هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سپرسینې وباسي، او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د هېوادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې درس دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د مځکني بشپړتیا او د خپل خلکو د یووالي لپاره کار کوي. کني دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر صاحب سلامت او صحیح همام صاحب ساسو د پای خبرې هم اورو د حل لارې څخه د لشي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کومې اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي. یعنی هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. بېشکه څه کسان دغه د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دېخوا په افغانستان کې په طریقه باندې یا په ښکاره ژوندانه وکړي، خو اصولي ژوند لري، کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تېرې پیلۍ د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډوډ شو. یعنی څه هغه کسان خپله هم مذهبي وو هم سیاسي وو، خو افغانستان کې دا چې نلۍ غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته څه عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه دي چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني. داسې خو نه کیږي چې سل پر سله که دا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دشي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخله او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصیږي، چې دا ډېر منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویلي چې دا د پاکستان د مداخلې څخه ده. البته مداخله چې اوس نه وو، خو اصلي ریشې افغانستان
کې چې د حکومت اوس هم تاسو وایي چې باید په کور دننه په افغانستان کې دننه د ستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو ونه چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. که دا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس، په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څخه کار واخلي. که دلته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده انشاءالله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو. د دې اونیز بحث 15 دقیقې هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د پوځي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه لغړي عنایت الله همام صاحب څخه ډیره مننه.
کلا پر چنار دمین مرغان کویستایا ناز یار دمین مرغان کویستایا ناز یار دمین مرغان دبل بالا نو نغمه خوږه زمزمه سکون دار بے قرار ڈالے دا رحمان سکون دار بے قرار ڈالے دا رحمان لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ وایو دے حمد و ثنا اللہ هو اللہ لا الہ ہم
زړونو پرتا الله او الله تکیا د زړونو پرتا الله او الله دیوار خطا کو درزا الله او الله شئی ملګری دیګار محبوب او جانا شئی ملګری دیګار محبوب او جانا Allah